در یک از ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما خواهد بود. من از حضور شما مرخص میشم. خدا نگهدار.
السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونه چې رضوان مراد وړاندې کومه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي، او تر یو لسو بجو پورې پکې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ناسمو رایو د باطلېدو لړۍ پیل شي. افغان پوځي چارو کارپوهان وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو سره د روغې جوړې هڅو جګړه سړه کړې ده، او د پاکستان په بلوچستان کې پر دوو هوایي اډو د وسلوالو په برید کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ناسمو رایو د باطلېدو لړۍ پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ملګرو ملتونو په مرسته او د نړیوالو او افغان څارونکو په موجودیت کې تر اوسه د څه باندې 8.5 میلیونه رایو نږدې 40% تفتیش کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د چکلیسټونو او د رایو د نتیجو د جدولونو د جمبندۍ کمپیوټري سیستم فعال کړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره ورځ په کابل کې ویل چې د انتخاباتو د نتیجو سنډېدو د هیواد پر امنیت او د عامه خلکو پر اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به کله اعلانېږي. د افغان پوځي چارواکو په وینا د هلمند په سنګي ولسوالۍ کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅو جګړه سړه کړې ده. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د همغږۍ مسؤل جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په منځګړتوب په سنګین او نورو ولسوالیو کې له یوې مودې راهیسې د روغې جوړې خبرې روانې دي او ښه نتیجه ورکړې ده. له نږدې دو میاشتو را په دې خوا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې لمنې د هلمند تر مرکزي ولسوالیو راورسېده. په دې جګړو کې په لسګونو افغان ځواکونه، طالبان او ملکي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار سیمې چارواکي په جلال آباد کې د یو بمي چاودنې په ترڅ کې د درې تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدوزی ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه چې پرون مازیګر د ترافیکو له یوې غرفې سره نږدې وشوه، پکې یو لاروی او دوه پولیس چې یوې ترافیک د ټپیان شول. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان په بلوچستان کې پر دوو هوایي اډو د وسلوالو په برید کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي په حملو کې چې په کوټه کې پر سمنګالی او خالد نومي اډو وشوې، شپږ وسلوال وژل شوي او یو شمېر پولیس ژوبل دي. وسلوالو په دې وروستیو کې د پاکستان پر هوایي ډګرونو بریدونه ترسره کړي. په تېر جون میاشت کې وسلوالو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې له امله یې 1.5 کسان ووژل شول. اخبار ټاکل شوی چې نن په زرګونو اعتراض کوونکي د پاکستان مرکز اسلام آباد ته داخل شي. دغه کسان له لاهور روان شوي دي او په اسلام آباد کې به د پاکستان د نورو سیمو له زرګونو اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د دوغ مظاهره کوونکو مشري عمران خان او طاهر القادری کوي. عمران خان او یو شمېر نور ادعا کوي چې نواز شریف د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلۍ او بریالی شوی دی. عمران خان وایي مظاهره کوونکي به تر هغې پورې په اسلام آباد کې پاتې شي چې نواز شریف له صدارت استعفا نه وي کړي. په اسلام آباد کې امنیتي تدابیر سخت شوي او هلته په زرګونو اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د عراق د صدر اعظم له څوکۍ څخه د نوري المالکي د ګوښه کېدو په اړه د نوموړي اعلان ستایلی دی او هغې د عراقیانو د یووالي په لور لوی او مهم ګام بللی دی. نوري المالکي تېره ورځ په یو تلویزیوني وینا کې ویل دی د صدر اعظم د بلې دورې لپاره نه درېږي او د ولسمشر لخوا نومول شوي حیدر العبادي ته ځای پرېږدي. تر دې مخکې نوموړي ټینګار کوي چې واک به پرې نږدي او له همدې عمله پرې له داخل او بهر څخه فشارونه زیات شوي وو. څلور شپېته کلن نوري المالکي له 2006 کال په دې خو د عراق د صدراعظم په توګه دنده ترسره کوي. د امریکا ولسمشر ویل چې د عراق په شمال کې د سنجار په غره کې د یزیدیانو وضعیت تر تېرې اونۍ ډېر ښه شوی دی. باراک اوباما تېره اونۍ د اسلامي دولت پر وسلوالو د بمبارۍ امر ورکړ څو د سنجار په غره کې پر محاصره شوو یزیدیانو فشار کم شي. اوباما پرون په امریکا کې خبریالانو ته ویل چې د امریکا د بمبارۍ له امله د اسلامي دولت د وسلوال محاصره ماته شوې ده.
Our military was able to successfully strike ISIL targets around the mountain, which
دا وی زمنګ ځواکونه وتوانیدل چې په بریالیتوب د غره شاوخوا د داعش کسان پنه خکړي چې له دې سره د ملکانو لپاره شرایط خشول څو په خوندي توګه غر تخلیه کړي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا د سلاکارانو یو وړه ډله به د سنجار سیمې ته د همکارۍ لپاره واستول شي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دی داسې اټکل نه کوي چې د عراق په شمال کې مرستې دوام وکړي، خو امریکا به په عراق کې د امریکایانو د خوندي ساتلو لپاره د بمبارۍ په ګډون هر هغه څه وکړي چې اړتیا یې وي. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې لا هم نږدې 4500 کسان د سنجار په غره کې شته چې زیرې مالدار دي او نه غواړي چې بل ځای ته انتقال شي. او د سره صلیب اداره وایي د روسیې د مرستو له هغه کاروانونو سره ارتباط نیولی دی چې د اوکراین سرحد ته رسېدلی دي. سره صلیب په ټویټر کې لیکلي چې دوی د روسیې په روستوف سیمه کې له دې کاروان سره ابتدایي اړیکې نیولې دي. روستوف د اوکراین په ختیځ کې لوهانسک ته نږدې سیمه ده. په لوهانسک کې یاغیان میشت دي. روسي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې د نږدې 300 موټرو کاروان چیرته رسېدلی دی. ماسکو هغه ادعا رد کړي چې په دې کاروان کې پوځي مرستې هغو بلتون غوښتونکو ته رسول کېږي چې له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې اوکراین ویلي دي چې د هیواد ختیځ ته یې له خپل لوري پرون په لسګونو لارۍ مرسته له مرکز کیف څخه استولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د زرګونو نورو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي. په همدې خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو د څارمو سوې د رایو د تفتیش د ځن مسؤلیت په خپل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرې گئی چې په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو مسؤلان وایي چې د شیرزادو ولسوالۍ عملیات پای ته رسیدلی او دغلته د بهرنیو وسلوالو پر ګډون د افغان دولت زیات شمیر وسلوال مخالفان وژلي دي.
8 نفره پاکستانیان دي چې د دې جملې نه بیا 3 نفره پاکستانیان وژل شوي دي، 15 زخمیان شوي دي.
په همدې حال کې خو بیا د کونړ خلک یو ځل بیا شکایت کوي چې د پاکستان له خوا دوی په سیمو راکټي بریدونه کیږي چې دوی ته د سر او مال تاوان اړوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا اونیس پروگرام ځوان فکر اوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د زرګونو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د وړاندیز په اړه غور کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرسیال وویل چې د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم غواړي چې د 6000 محلونو رای بیا وشمیرل شي. 3000 به د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په خوښوي او 3000 به د تحول او تداوم د ټیم په خوښوي. خو د انتخاباتو د کمیسیون په وینا له دې سره به د انتخاباتو د تفتیش بهیر ځنډنی شي. په ورته وخت کې عبدالرحمن هوتکی دا خبره هم کوي چې ډېر شر به د رایو د باطلېدو پروسه هم پیل شي. احمد شیبر او په دې اړه جزئیات.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر راتلونکې اونۍ پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل که چیرته دواړه انتخاباتي ټیمونه له کمیسیون سره سم همکاري وکړي د انتخاباتو بهیر به ژر بشپړ شي. تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 3.8 میلیون رایو څخه 8,878 محلونه تفتیش شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا روانه اونۍ د تفتیش هڅې روانې وې او هر ورځ به تر 1,550 محلونو پورې تفتیش کېدل، خو تېره ورځ تر 1,500 محلونه تفتیش شول. عبدالرحمن هوتکی وویل چې پرون د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د 6000 محلونو د بیا شمیرنې خبره راپورته کړه چې له دې سره به د دوی کارونه وځنډي شي.
6000 محله به سل په سلو کې مجدد شمارش کیږي. صدا ستونزمنه خبر ده که موږ هم زمان 6000 محله چې رهبري د کمیسیون په پاغې کې تصمیم نیسي شمارش دې مجدد کوو او طبیعي چې د تفتیش پروسه توقف کیږي.
د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا بیا وایي چې د 6000 محلونو نه، د 6000 صندوقونو د رایو د بیا شمیرنې وړاندیز د ملګرو ملتو دفتر کړی دی.
د دفتر پر د وړاندیز پر بنسټ باندې 6000 صندوقه دا باید یونمال خواد څخه یعنی د ملګرو ملتونو د سازمان له خواد څخه او د نړیوالو ناظرینو له خواد څخه هم تفتیش سي او هم رای باید وشمیرل سي چې موږ په بشپړ ډول ورسره موافقه لرو او په دغه لاره کې ورسره همکار یو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا کې چیرته د شپږ زره محلونو پر بیا تفتیش او شمیرنې موافقه وشي نو ګرانه به شي چې د روانې اګست میاشتې تر پایه د انتخاباتو نتیجه معلومه شي، ځکه چې د دغو محلونو د رایو شمیرل شی دوی اونۍ وخت ونیسي. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا وویل چې د ملي وحدت ګډ کمیسیون به چې پکې د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي د ملي وحدت پر حکومت خبرې کوي، په څو ورځو کې د انتخاباتو د نتیجې د اعلانېدو نیټه او د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې وخت تعیین کړي.
د احمد چیبر پر راپور کې مور دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن پریکړه کوي چې آیا د شپږ زره نورو محلونو رای بیا لسره وشمیرل شي او که څنګه. اخوا بیا د انتخاباتو د څرمو سوی د رایو د تفتیش د ځن مسؤلیت د انتخاباتو د کمیسیون پر غاړه دی. د دې موسسې مشرتابه د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته ویل کاري مهالویش ته نژمنتیا، د انضباطي مقررو نه وځه کول او په ځینو حالاتو کې طرف واقع کېدل د کمیسیون هغه تېروتنې دي چې له عملي پروسه ځنډنه شوې ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو څرمو سي ایوا دا څرګندونې بې اساسه بلي او وایي چې د داسې ریپورټونو په خبرولو سره د خلکو ته اندېښنې نه پیدا کوي. سفی الله ستنګزی په ریپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار مؤسسې ایوا چې د نورو کورنیو څارونکو بنسټونو په څیر د انتخاباتو روان حالات څاري، په خپل تازه راپور کې د انتخاباتو کمیسیون ګرام وباله چې په ځینو مواردو کې تېروتنې کړې دي. د دې مؤسسې مشرتابه پلاوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د کمیسیون لخوا ناسم مدیریت، کاري مهالویش ته نژمنتیا، د بې نظمیو د مخنیوي لپاره د انضباطي مقررو نه وضع کېدل او ځینې نورې ستونزې هغه څه دي چې د رایې د تفتیش پروسه یې ځنډنی کړې ده. حکمت صافی چې د ایوا مؤسسې یو غړی دی، د رپورټ د لوستلو پر حال د دې ادارې لخوا ځینې سپارښتنې هم وکړي چې په کلي کمیسیون غوښتل شوی وو په سمه توګه خپل کار مخته یوسي او روانو لانجو ته د پای ټکی کېږدي.
ټاکنو د خپلواک کمیسیون یا دغه پروسې په مدیریت کې هم دا ستونزې شته او دغه ستونزې د دې لامل شوې دي چې دا پروسه ټکنۍ پر مخ لاړه شي. پروسه له پیل څخه تر اوسه په ټاکلي وخت نه ده پیل شوې. دویمه دا ده چې د پروسې له پیل څخه د بې نظمیو د مخنیوي لپاره هلته کوم مشخص میکانیزم یا لایحه او مقررات وجود نه لري. دریمه دا ده چې هغه د کمیسیون کارکونکي دي او کاغذ د دواړو ټاکنیزو ډلو استازي دي. متاسفانه چې بشپړ پوهاوی نه لري. متاسفانه چې په ځنو میزونو کې لیدل کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکي بشپړ بې طرفي نه حفظ کوي.
د مؤسسې همدارس د انتخاباتو پر سر د څارونکو کم پوهاوی د لانجو د راپورته کېدو یو لامل وباله او وی ویل چې د لانجو د هواري لپاره لازم ده سود نړیوالو څارونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دا چې ځینې څارونکي بنسټونه ورته ریپورټونه خبروي په حقیقت کې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې د ایوا د تازه راپور په اړه څه عکس العمل ښکاره کوي وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو او قوانینو له مخې خپل کار مخته وړي.
هر نهاد کې هر فرد کې چونین اعدام میکنه،
هر بنسټ، هر کس چې داسې ادعا کوي چې ګواکې د انتخاباتو کمیسیون طرف واقع شوی، دا خبره رښتیا نه ده. باید یو ځل خپل راشي بهیر لنګدي وګوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو، ملي او نړیوالو څارونکو د لا ښه اعتماد د جلبولو په خاطر ډیر وغوښتل چې په دې پروسه کې هم د کاندیدانو استازي او هم ملي او نړیوال څارونکي دخیل ووسی.
نور هغه اداوي چې ګواکې د کمیسیون کارکونکي به طرف نه دي رد کړي، خو ویل چې د ځینو ملي ګټو لپاره په ځینو حالاتو کې کمیسیون لکه څنګه نرمښت کار کوي. د ایوا په نوم د دې څارونکو ادارې لخوا په داسې حال کې پر انتخابات خپلواک کمیسیون درایو د تفتیش پروسې ځنډنې کولو تورونه لګول کیږي چې سمو د وړاندې ځینو نورو ټولنو هم د انتخاباتو د اوږدې پروسې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. خو کاندیدانو، ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو په وار وار درایو د تفتیش پروسې په ژر پای ته رسیدو ټینګار کړی او ویلي دي چې نوی ولسمشر باید د سمبولې تر دویمې اونۍ خپل کار پیل کړي.
جوان آزادی
خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
په هلمند کې له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي. دا هڅې د هلمند په بېلابېلو ولسوالیو کې د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب کېږي څو هلته جګړې پای ته ورسیږي. له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې جګړې زیاتې شوې دي او د جګړو له امله ګڼ کسان وشل شوي، په زرګونو د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د هلمند په ولایت کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي. د افغان چارواکو په وینا ته د خبرو هدف هلته له نږدې دوو میاشتو راهیسې د پیل شویو پراخو جګړو مخنیول دي. د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ځانګړو ځواکونو عمومي قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې د پخپله د هلمند د ولایت مقام، د سولې د عالي شورا، د ولایتي شورا او په ولسي جرګه کې د دې ولایت د استازیو په مشوره کړې دي.
د هر طرف د کومندانانو مسؤل سره خبرې وکړي تر څو د جنگ جریان ته د پای ټکی کېږي. خو الحمدلله د څو ورځې امنیت سم دی. موږ امیدوار چې د دغه سپینګرو مخورو په واسطه د هلمند په ولایت کې مخالفین دې ته وهڅوو چې تر څو د افغانستان د اسلامي بیرغ لاندې د افغانستان د اسلامي اساسي قانون په رڼا کې
د جون د میاشتې په وروستیو کې په هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې او په دې جګړو کې تر اوسه په لسګونو افغان ځواکونه، طالبان او ملکیان وژل شوي دي. جنرال شیرزاد چې په هلمند کې د میشتو افغان ځواکونو د همغږۍ مشر هم دی وایي د اوس لپاره د روغې جوړې د خبرو تمرکز پر سنگین دی او په نورو ولسوالیو کې هم د روغې جوړې خبرې شوې دي. د جنرال شیرزاد په وینا د طالبانو یو شمېر قمندانانو د سولې د خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی له جګړو او شخړو ستړي شوي دي. جنرال شیرزاد زیاته کړه چې د سولې خبرو د هلمند په سنگین او نورو ولسوالیو کې ډیر مثبت تاثیر کړی دی، خو د وضعیت د عادي کېدو لپاره نورو هڅو ته اړتیا شته. مخکې افغان چارواکو تور پورې کړی و چې د هلمند په جګړو کې بهرني وسلوال جنګي شي. جنرال شیرزاد د بهرنیانو له موجودیت انکار نه کوي او وایي داسې وخت به راشي چې همدغه طالبان چې د بهرنیو تر څنګ د خپلو افغانانو سره جګړه کوي د ټوپک خوله د بهرنیو وسلوالو لور ته ورواړوي. تر اوسه طالبانو په هلمند کې د روغې جوړې د خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صاب،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو مسؤلانو په یو خبري ناسته کې ویل چې د شیرزاد عملیات د څه باندې 200 وسلوالو په مرګ ژوبل سره پای ته رسیدلی او دا ولسوالۍ اوس د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه پاکه ده. په دې اړه جلال آباد د شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
په ننګرهار کې ګډو امنیتي ځواکونو د شیرزاد ولسوالۍ د عملیاتو پای ته رسیدو وروسته د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې اوس یاد ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو پاکه شوې ده. د 201 سیلاب کل اردو د څلورمې پلې لیوا قمندان بریډ جنرال دادان لونګ وویل چې د شیرزاد ولسوالۍ په یادو عملیاتو کې چې تر یوې اونۍ دوام وکړ څه باندې 200 وسلوالو ته پکې مرجوب لا وختي.
د دې عملیاتو په جریان کې دښمن ډېر زیات تلفات ورته واوښتل. په دښمن باندې د ځمکې او د هوا د لارې ګزارونه کېدل. د دښمن 1540 نفره وسلوال کسان د وسلو او تجهیزاتو سره د منځه ولاړل، ووژل شول. 950 نفره د دښمن زخمیان شول. څلور اراده وسایل چې د شاکې په نصب د شاکو پورې د منځه ولاړل، یو مل هوان د دوی هم د منځه ولاړو تخریب شول.
نوموړی وایي په مړو ژوبل شوو کسانو کې 38 تنه پاکستاني وسلوال هم موجود وو چې تورې تیرې پر مخ اچولې وي.
38 نفره پاکستانیان دي چې د دې جملې نه بیا 38 نفره پاکستانیان وژل شوي دي، 15 زخمیان شوي دي او وژل شو ټول تورې جرابې په سر وي. تاسو د محل د خلکو نه پوښتنه کولای شئ، هغوی بیا تاسو ته وایي. هغه څوک چې انتقال نه شوه دوی کول چې دوی د هغه د لارې نه د بعضې موسو د لارې نه دوی انتقال کړي.
په دې خبري غونډه کې د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د شیرزاد ولسوالۍ د تصفیه وروسته دوی یاد ولسوالی کې شاوخوا سل تنه محلي پولیس هم ځای پر ځای کړل.
هلته مو سل نفر محلي پولیس هغه مالی پولیس د کورنیو چارو د وزارت د وزیر صاحب لخوا منظور شوي وو. هغه مو په مهمو او هغه نقطو کې چې لازم و هلته مو ځای پر ځای کړل. د ملي پولیسو وړتیا مو لوړه کړه. د هغو لوجستیکي اکمالات او تجهیزات ته پوره پاملرنه وکړه. خلکو هلته موږ ته وعده راکړه چې انشاءالله موږ به د خپلو امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوو تر څو شیرزاد ولسوالۍ تر دې هم امن سي او ښه حکومتداري هم رامنځته سي.
د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې دوی ته د اوخت مرجوب له هغه شمیر چې امنیتي ځواکونه لخوا اعلان شوی په کلکه رد کړ او یوازې د خپلو څلورویشتنو ملګرو مرجوب له منلې. دارنګه طالبان هم وایي په یاده موده کې دوی په لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې او هغوی د ماتې سره مخ کړي دي. خو امنیتي چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې یوازې د ملي اردو څلور تنه سرتیر وژل شوي او د نورو تلفاتو د اوختو دعوا بنسټه بولی. د امنیتي چارواکو په خبره دوی په پام کې لري چې د شیرزاد ولسوالۍ عملیاتو په څیر په نورو ولسوالیو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کونړ له سرحدي ولسوالیو څخه راکړه شوې کورنۍ وایي چې خلک نور د پاکستان د توغندیو بریدونو پوجا ډیر په عذاب دي او تر اوسه نه افغان دولت او نه هم نړیوالو ځواکونو د دغو حملو د مخنیوي لپاره مؤثره ګامونه اخیستي دي. په دې اړه د روحان الله انوري اورو.
د کونړ ولایت د ډیورند کرخې سره د پرتو سیمو اوسیدونکو وای له څلورو زیات کلونو کېږي چې د پاکستان پوځي په کورونو باغونو آباد ځمکو او ځنګلونو د توپونو درنې ګولې راولي چې په وجه یې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د شیګل ولسوالۍ د شلتن درې څو تنه اوسیدونکو چې د پاکستاني توپونو له امله د کونړ مرکز اسدآباد ته راکډه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستانی ځواکونه هر ورځ د ډیورن کرخې په صفري نقطو کې نوي پوسټې جوړوي او له هغه ځایه د دوی کورونه څاروي او دوی پنخه کوي.
د خارا ماشم هم د غالا د ورځ مثال منګه د پاکستان له ګولۍ راوړي ګولګي په منګ باندې زمنګا حکومت دا نشي کولای چې زمنګا پښتنه وکي. مثال او اسي چې په لارې باندې من کوم مریضم بیا راغسته نو دا غي دومره قرضه کوي چې منګا ایثار کوي چې مثال هغه مریض هغه مشکل خزیا شي او د سینې شي کولای چې مثال دا غي جواب وکي سو کې مثال کوم دي غریب خلک ته اجازه راکړي من به مثال سو سایل معمولي راکړي من به څه کوي
وځه سرتاک د خارنه زمنګ باندې د دې د وجه د درانه درانه ویږي لکه مزایل توغندي کنه چې من یو قسم غریب خلک یو لاوز موږ سچ شي نه شته چې موږ د پاکستان مخنیوي په وکو حکومت چې نه حکومت زمنګ نه په شا کتر روان دي مخپوړان نه ورزي.
ناصر د سلطان د درې د ګرګو سیدون کایما زمنګ علاقې ته رودا سره پاکستان د لاس ګولې روانې دي. زمنګ شهیدان وکړه ماشومان له بي زیاک له معلوم تباو برباد شو پلارو کې.
دغه خلک ویل دوی د ډي ډي ار او ډایک په نمونو وسلي اخستل شوی او له دې هم ویریږي چې کچیر ته وسلي راواخلي نو کې دې شي چې چارواکي ملاتړ ونکړي او حالات ورته له بدو بدتر شي. دوی د پارلمان له وکیلانو هم ګیله کوي چې د څو کالو را په دې خوا پر کونړ د راتوغیدونکو توپونو په نومي څو ځله وزیران پارلمان ته راوغوښتل خو د امتیازاتو په بدل کې کونړ او کونړیان هیر کړل او بیرته یادو وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړې. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی مه حسن عادل ازادي راډیو ته وویل دوی همیشه د خپل خلکو شکایتونه لوړپوړو چارواکو ته رسولی دي.
موږ رسمي د پاکستان کم کنسولګری دا یا د پاکستان سفارت ته دلته مخاتونه ورکړي دي، په میډیا کې هم چغې والی دي. ریاست جمهوریت له پروس کال د شپې ورځې وی چې د کونړ ولس او مز خپل مطلب ولایتي شورا ته مخ کې شو لاړو، رئیس جمهور سره په دې باندې خبره وکړه. دا چغې والی د شپې بندي نه.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله به وای چې هر ورځ د راتوغیدونکو توپونو شمیر او لامل یې د رامنځته شوو زیانونو راپورونه اړوندو ادارو ته رسولي او نوره پریکړه د هغوی په لاس کې ده.
بدبختانه د تېر انتخاباتو نه وروسته دا ورځ په ورځ زیاتېږي. حتی په دې ورځو کې بیخي د لسهاو نه د سلو نه تعداد پورته شوی دی. نو په دې باره کې موږ همیشه دپاره خپل ګزارشونه شورای امنیت مربوطه وزارتخانو ته چې هغه البته د دفاع وزارت د داخله وزارت ده، موږ خپل ګزارش ورکوو. طرزالعمل رسېدی چې ولایت نشي کولی چې ولایت د هغو حکومت څخه خبرې وکړي. دا د مرکزي حکومت خبره ده. وزارت خارجه لرو، دفاع لرو، سرحدات لرو. هغه به په دې باره کې چې څه کړي دي یا څه نه دي کړي موږ ته د پوره معلومات نشته، خو موږ خپل ګزارش ورکوو.
والی له نړیوالو ځواکونو هم ګیله کوي چې په تیرو کلونو کې چې د کونړ په اکثرو سیمو کې نظامي مرکزونه لرل، د یادو بریدونو په مقابل کې یې هیڅ ډول غبرګون نه دی ښودلی.
نو حساب خو وایي چې دلته پراتې دي اوس خو لا محدود شوي دي. یو د توپچي په بیس پورې دي، په هغه وخت کې چې دی په نړۍ کې و، هغه وخت کې چې اسمار کې و، هغه وخت کې چې په چپه دره کې و، کونړې خاص څوکۍ کې و، په هغه وخت کې د دې دپاره څه عکسالعمل نه دی ښودلی. نو اوس به څه عکسالعمل وکړو؟
له تیرو څه باندې څلورو کالو د پاکستان پوځ د کونړ په خاص کونړ، سرکانو، مروره، شیګل، دانګام او ناړۍ ولسوالۍ د توپونو درنې ډزې کوي چې کونړیانو ته یې د مالي زیانونو ترڅنګ ځاني تلفات هم اړولي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د حکومت د دو سیاسي مخالفانو عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان له مختلفو سیمو په خاستوګه له لاهور ښار څخه د مرکز اسلام آباد په لور روان دي. عمران خان وی تر هغې پورې وه خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې نواز شریف له واکه لرې شوی نه وي. دوی وایي چې نواز شریف د 2010 کال په انتخاباتو کې په درغلیو سره واک ته رسېدلی. په دې اړه له پېښور ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد او لاهور ښار کې په داسې حال کې د نواز شریف په مشرۍ د هیواد د حکومت پر ضد پراخ لاریون نه پیل شوي چې د دې هیواد ملت د پاکستان د خپلواکۍ تشبېتمه کلیزه نمانځي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو د پنجشنبې په ورځ د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د حکومت پر ضد پراخ لاریون نه پیل کړل چې د دوی په وینا لکونه کسان پکې برخه اخلي. لاریون کوونکي باید تر شاوخوا 300 کیلومتره واټن وهلو وروسته اسلام آباد ته رسیږي او عمران خان وایي چې د صدر اعظم نواز شریف تر استعفا خپل احتجاج نه لاس وانخلي. دواړه عمران خان او قادری تور لګوي چې د 2013 میلادي کال انتخاباتو کې چې نواز شریف پکې واک ته ورسېد پراخه درغلي شوې او دوی د نواز شریف د استعفا او د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاهور ښار کې د لاریون تر پیله د مخکې خپل پلویان ته په وینا کې وویل چې د اوسني نظام د بدلون او د نوي پاکستان د جوړولو لپاره اسلام آباد ته روان دي. د وایز لټول نس نغواړم چې موږ سره د ازادۍ په لاریون کې ګډون وکړي او د یو نوی پاکستان په جوړولو کې برخه واخلي. موږ به په اسلام آباد کې د اوسني نظام د بدلون او د یو نوی پاکستان د جوړېدو لپاره خپل احتجاج ته تر هغې پورې دوام ورکړو تر څو چې زموږ غوښتنې نوي منل شوي. که څه هم نواز شریف د چهارشنبې په شپه ملت ته د وینا پر مهال د عمران خان د درغلیو تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې حکومت یې د عمران خان په ګډون د ټولو مخالفو ګوندونو له مشرانو سره خبرو ته چمتو دی او همداراز یې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو لپاره د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې د یو خپلواک عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان هم وکړ. خو عمران خان دا وړاندیز هم رد کړ او ویل چې تر څو نواز شریف له خپلې دندې ګوښه نه شي د عدالتي کمیسیون پریکړې به ونه مني. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د پلان شوو مظاهرو او لاریونو له امله کلک امنیتي تدابیر نیولي او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي چې د اسلام آباد د امنیت لپاره یې شاوخوا 20,000 پولیس، نیمه پوځیان او نور امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان د راپور له مخې چودري نثار علي خان د عمران خان او قادری پر پلویانو غږ کړی چې په اسلام آباد کې خپل احتجاجي لاجن په سولې زتوګه تر سره کړي او له قانون ماتونه د ډډو کړي. یاد دی ویچ د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان د عمران خان ورستي غوښتنې د هیواد د اساسي قانون ضد بولي. د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکې د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکې یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.